د دروازې په خوله کې پرون منډې تر روان وختځیږي.
د هلمند چارواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمیر مشخصو تر اوسره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سوو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ویل ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کیږي.
دولت موږ ژمنه کړې په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضې مسایل ورسره شریک کړه. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکل و، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکل و، په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړه او مرکز هم موږ سره وعدې کړي چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډیری برخې په خاص ډول کرنه سخته زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرهنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالره مالي مرسته شوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد یاکل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نور میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الستایب، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک یې حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول دا اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی شي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و، څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو، خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله، ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نه سي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې شاهد کچره مثال د وی پی کې شاهد راځي یو ځل شاهدی ورکوي خو بیا ورسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچره دروغ ویل کېږي په هغه مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
کچیرته شاهد راسی او موانع قانونی و نه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبند غره مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسی بدون د موانع د مواجه نه د نه راځي نه حاضرېږي د شهادت نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحا کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه پهغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا و د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلام نمی اومنی. آیا په هیګی چې په افغانستان کې لومړنۍ رسمي خوانځای کوم؟
لومړنۍ خوانځای د حبیبی لیسې په هغه ځمان کې چې کله د ترتیب سو د مکاتب جوړ سو سیستم نسبت ننو ته ډیر فرق و.
پا کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومان ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت